دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تختیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبه پورس د غورځېدلې مسافروړونکو الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په زیړوک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. یو څیړنیز هیئت وایي چې په کابل کې د جمعیت ګوند د یو پخواني قومندان وژنه سیاسي انګیزه لري. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی اولس ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی سوې ده. وزارت ویلي چې د دې تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې الوتکې په سیمه کې بمبار هم کړی چې په خبرې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چهارشنبې په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند د یوه پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د څېړنې ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې وژنې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیئت غړي د ولس جرګې استازی حبیب الرحمن افغان نن ازادي راډیو ته وویل
بازی بودونه سیاسی دی دی قضیه به پروایی دی یو گروپ نه چرته زی عملیات کوي. بازی ارگانو که خود غرض خلق کلتا لاسرسای لری چه دا سیزی او توک چلده نراولی محکمه تای وسپاری پختنه تی نوشی اغازی بیگونا پا کورو که وجل که گی.
عبدالستار غوربندی چې په امیر ستار هم مشهور و 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو امر کړی و. د ننګرهار د کرنې ریاست په پام کې لري چې پر 500 جریب ځمکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړي او ځکه د دغو باغونو د پراخولو پلانونه جوړ شوي.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي خو حاصلات ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
شغلی خوجانی زیاتوي چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت استازي د ننګرهار ولایت د کرنې له رئیس سره د دې پروژې د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د ننګرهار والي ویان زیاتوي چې په دې ولایت کې د نیالګیو د کیفیت د ارزونې او سالمې روزنې لپاره یو کرنیز لابراتوار هم جوړیږي. ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکی ولایت دی. ایران او اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. دغه الوتکه تیره چهارشنبه تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 1601 کسان مړه سول. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا هغې ادارې ته چې حوادث څېړي بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې ورسره همکاري وکړي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونه دي دغه بوئنګ 1030 ډوله الوتکه نسکوره کړې وي. دوی له لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده بیا ویلي چې دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په څېړنو کې برخه واخلي. تر دې مخکې د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو پرون ویلي و چې داسې شواهد شته چې څرګندوي په ایران کې نسکوره سوې اوکراین الوتکه د ایران په توغندي لګیدلې ده. او په لیبیا کې جنگي مشر خلیفه حفتر ته وفادار ځواکونه ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکو حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. د بدسل کې د چیروسی او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غشتنه کړې ده. د خلیفه حفتر د لیبیا د ملي پاوس په نوم د ځواکونو ویان احمد المسماری ویلي چې دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د لمنځوړلو لپاره جګړه روانه ساتي چې د پر پلازمینه ترابلس د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. افتر چې په خوا یې د روسیې ملاتړ درلود، یو سلاکار یې ویلي چې د دې جنرال دریس په دې معنی نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د هر ډول اوربند تر ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره وي. وروسته له هغې چې په 2018 کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه لرې کړی سو، لیبیا په کورنۍ اخو ډب کې شکیله سوې ده. دا هیواد دا مهال دوی سیالي ادارې لري چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون د حکومت اداره ده چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، او بله په توبروک کې د خلیفه حفتر د وسلولې ډلې اداره ده چې د دې هیواد پر زیاته برخه واک چلوي. په وروستیو کې خلیفه حفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په ایران کې د غرزیدل مسافرلون کې الوتکه پاړه د افغانستان ولسمشر د تحقیقاتو غشتنه کړې ده. نړیوالو هم ورته ژغ پورته کړی. دا سره پورونه خبره شوې دي چې د الوتکه په توغندي لګیدلې. وړاندې پر اړه تفصیل درکو. د جمعیت اسلامي د ګوند پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وشلو د پیښې تحقیقات پیل شوې.
قضیه خو ته دا چې دا څو بود لري، بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بے پروايي دي، یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي.
په خوست کې د اساسي قانون اونۍ اول منزل شو.
موږ غوړو چې د اساسي قانون په همدغه شیدل ته په افغانستان کې پل شي، لکه څومره حکومت چې په افغانستان کې خزو نرو تور کول کیږي په بلې وخت یوات کې منور کول کی.
په مزار شریف کې په زرګونو جنو د موټر چلولو جوازونه اخیستې دي، خو وایي چې خلک استونز ورته جوړوي.
از لحاظ دستقید کردن، از لحاظ پرزرفتن بالای خانم ما، ای چیزا زیاد دسته شهر مزار شریف.
د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته لاړ شي. د سیشن بې پروس په دې پیښه کې د افغانانو په شمول نږدې 170 تنو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافرلوونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور بکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نشو نشانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي رادیو ته وویل:
په ډېرې خوشحالۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی، او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي ولویده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویاتنه سپرلی ټولم له شوې ده. د هغوی په منځ کې 168 سلبیخت ایرانیان، لس افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنان شامل دي. دا پیښه څو ساعت وروسته له دې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وبښتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو ل خپل پخوانی دریزه په شا شوې او ویلې دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللې څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورې دو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډیر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیر وطنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایران ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو دی اوکراینی الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند د ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایی چلند د ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه ښکېل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس په لټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبر پاڼو کې پر دې پیښې د دو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند د کړه ده. ولسمشر غنی ویلی داده ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت د سپارلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جمعیت اسلامی ګوند د یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندی د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندون کې پلاوی خپل لومړی ناسته وکړه. د دې پلاوی یو شمېر غړي وایي د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. عامر ستار د افغانستان د اسلامی جمعیت پخوانی قومندان و چې 5 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وشل شو. تفصیل له کابل د ناجی صاحب پر راپور کې.
د امیر ستار نومي یو پخوانی جهادي قومندان او څلور نورو کسانو وژل کېدو پیښې د سرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت مندونکي پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړي او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازی حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بې پروايي دي، یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي، بعضي ارګانو کې خود غرض خلک هلته لاسرسی لري چې داسې دي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته وسپاري، پښتنه ته نه وشي، هغه ځي بېګناه په کورو کې وژل کېږي. دا د حکومت په نام به د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجی عبدالحفیظ غوربندی میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندی سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې څلور د پارلمان غړي، درې د امیر ستار نږدې کسان او دوه پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیچ چیز از دید مطبوعات پټ نه خود مون مساله بسیار جدی پېښه
هیڅ معلومات بل رسنۍ او پټ نه وي هر څه به په جدی او شفاف ډول څېړل کیږي کچېرې دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکو
لبلې خو د دې پلاوی بلغړی او ویان او د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستيال ایوب سالنګي ازادي رادیو ته ویل چې پلاوی تیر ماخام لومننه ناسته کړي او هڅه کوي چې د سیړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتي خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماخام ناسته درلوده. دا مقدماتي ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ دا ډایو چې د پلاوی غړي هڅه کوي چې د پیخي اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو خو د ریاست په دی اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ارتباط بحث اوریدل شي. خوست خوست مخه کوو. د خوست قومي مخور و اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار جوړه شوې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې قانون په ټولو وګړو یو شانې پلی کړي. دوی وای د افغانستان په اساسي قانون کې خلکو ته پوره حقوق او ازادۍ په پام کې نیول شوې دي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شي. بل لور ته د عدلي او قضایي ادارو مشان وای دوی شته ظرفیتونو، امکاناتو او حالاتو ته په کتو هڅه کړې، خو ځینې بهرني عوامل دوی د قانون پوره پلي کېدو ته نه پرېږدي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غوړو کنه چې دا اساسي قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي. لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بل وخت هېواد کې هم نه ورکول کېږي. اوس دغسې شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوي دي، خو مو د قضایا ارګانونه غوښتنه دا ده چې باید دلته قانون یو شای پلی شي، نه زورواک او نه غاصب نه بل څوک نه بل څوک دې ته ونه ګوري.
د خوست د استیناف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وخی او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پېښه شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودې ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي. نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
د ښه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پرې کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصلاف سرانوالی رئیس محمد رحیم رامی وایي ځینې بیرونی عوامل د دې لامل کیږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلي کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې بیرونی عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه هغو ته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعاً جوړیږي چې دوی ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښت د حاجی شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست ولی محمد حدیم فدایی ویل اساس قانون یوه ملی وسیقه ده او د دې هیواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی.
اساسي قانون په ذات کې یو ملی وسیقه ده او دا د ملتونو د یووالي سمبول ده او د دې مبنا هغه زمونږ اسلامیت، افغانیت او انسانیت. او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنگیږي هغه د دې خاورې دښمن دی.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره که چیرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنی پلی شي، نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي، بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ غونډه پرون وشوه.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
نن د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د خبرونې وړاندې کوونکي تاسو ته دا ولایت معرفي کی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. زموږ د ټلیفون کورنۍ شمیرې د 0993 203 540، بل شمیره د 0923 225، او نړیواله شمیره مو د 0042022 1 2 4 5 0 1. کله چې تاسو د خبرونې ته زنګ وهئ، هڅه وکړئ چې په لنډو باندې خپله پوښتنه وکړئ او کوم نظر لري هغه هم په لنډو بیان کړئ. د دې خاطر چې د ټلیفون پر مهال تاسو کله په خبرونه کې برخه اخلي او که چیرته تاسو خبرې زیاتې وي، هلته نور اوریدونکي په لین کې انتظار پاتې کیږي او بیا ستاسو پوښتنه او ستاسو نظر هم سم نشو ترلاسه کولی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ له لارې هم ګډون وکړئ. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. د بلخ د ترافیکو مدیریت وایي چې یوازې د روان مریض کال په ترڅ کې سباندې 300 ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. همدې ولایت د شوزو لپاره د موټر چلونې د زده کړې یوه مسله وایي. یوه مسؤوله وایي چې درې کلونو کې 3000 په نظري او عملي توګه د موټر چلونې زده کړې ترلاسه کړي دي، خو د ټولنیزو او سنتي ستونزو په دلیل ډیر شته بیا د موټر چلونې جواز نه اخلي. نور هله بلخه د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب سي پورا پورکي.
د ټولنیزو او سنتي ستونزو لشتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلونکو میرمنو حضور مخ په زیاتې دوی. تخمینه فقری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. اغلی فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال لګن شمیر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله نارینه موټر چلونکو لخوا ځورول شوې او هن ورته پکې سپوره هم ویل شوی.
بازته با اسانی نمیتونه خانم درایو بکنه. ده هنی درایو
بازته یو اسانی سره مېرمنی نشي کولای چې درایو وکړي. د درایو پر مهال یعنی د خلکو نامناسب چلن ډیر زیات دی. دوی موټر شراون کې مېرمنې جوړوي په خار کې لاس قید کوي، اشپلاق ورته وي او همدارنګ بد چلن ورسره تر سره کوي چې دا د دوی پر روحیه ډیر بد اغیز کوي. تخمینه زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپېریال، د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 3 میاشتو چکه درې سوه ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبدالله خان داسې وایي. د 1398 کال له پیل څخه تر دمه کابو 300 مېرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمينه مساعده کړې ده، یعنی دوی ته مو زده کړې ورکړې دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا امینی په بلخ کې د ګوتو پښمیر لاخزو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې 3000 مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. هغه امینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
موږ تر دمه 3000 مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعدې کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د خوځو پوراندې ستونزې زخت زیات دي، ځینې کورنۍ دي چې د غوی مېرمنې لونه او نورې خزې پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې هغه ته اجازه نه ورکوي او مخالفت کوي. تمنا امینی وایي چې ځینې مېرمنې د موټر چلونې لزده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د غوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی لګواخونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیک د قانون پر بنسټ خزه هم ورسلات لاسکلنې کولای شي چې د نارینه او پښان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنې د نور ولایتونو پښان په بلخ کې هم د خزه لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څکم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشټون ټولنه کې د موټر چلونکو مېرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خزه بی خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله خزو د اقدام په وړاندې خند جوړ کړی دی. موجب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو لا پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درسته سره پاړې کېما مشکلات میوند ولسوالۍ کې به خبر دي. اول دا چې د امنیتي ډیر ده حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي، د دسونګ لپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ لپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک لپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغه سیاسي نظام سره خراب دی، زموږ سره کوم حکومت نه ده شوی، زموږ سره ولې حکومت نه کیږي؟ موږ د افغانستان یو که څه حساب دی، ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کوم کور نه دی شوی، زموږ سره د ژمي لپاره کوم کوڅه د سوخت لپاره د مرته شی راکول، چې که سوخت لپاره مرته شی راکول نوول سی مزالات سخت دی، بیخي موضوع سره خراب دی. ضروري وسنه لرو، د وګو وسنه لرو، د توزن د شي وسنه لرو. موږ هله دا د مصر کومه کوسي مصر ویسو مصر کم کومه کوسي مصر کوله کی اعظم شپه ورته کوله کی تیر ودا وسم دغه سي زلي و باران وسپل چی په خدای کز مصر کوله کو دنه وبر نو تی دي مصر کوله کی را خراب پر شيان چا چې موږ پښتې گزاره کوو. هغه شیان هم راځي چې کله موږ وزر سره کم دي، موږ ژوند سره کم دي، موږ دې ځای وشول سي، موږ دې شي را کول سي. کدا به موږ کوچنیان ماشومان مړي بیا به موږ پر څه وژاړو؟ د چا سره موږ کښینو ولا څه دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي. والسلام.
زه چې ولای سره نو اشیر وسلی درنګل سم چې ستاسو پاړی دا پیغام پیژنم. دا د دې راډیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راټول کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د اوریدونکو په پیغامونو کې مودا خبر هم واورې چې ورشتونو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. شاید ورشتونو علت په وی چې په دې خبرونه کې ستاسو سیمسونه نشول وسته لای ځکه چې تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی، نو لدی عمل بخښنه غواړو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون چارواکي وای د نږدې شلو ولایتونو په یو شمېر محلونو کې بیا رای شمیرنه کوي. د دې کمیسون له قوله دا پریکړه په دې ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو په پایله کې شوې ده. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وای اړتیا ده چې په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ وشي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د دارالانشار رئیس چمنشا اعتمادي وایي دوی به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ یعنې سبا د ټاکنو کمیسون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پښتون کې دا بهیر پیل کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې خپرونه کې په همدغو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې پر موضوع بحث شوی دی. د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون ویاند محمد رضا فیاض، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویاند سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا تیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده. وړاندې د خبرونه تر 12 بجو وروسته د خبرونه تاسو لاسه جره دوه اوریدلی شي. البته په 12 بجو لنډ خبرونه لرو. اوس هم یو خبرتیا.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. کچیرته تاسو ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو هغه مطالب لوستلی شئ چې هغه د ازادي رادیو لاله تاسو اوري او راپورونه خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو کولی شئ چې هغه مرکه بیا ووري چې د ازادي رادیو لاله د سار لوود ماشم تروب جو پوری خبري شي. وړاندې زمرای زمحق پروګرام